سلامونه او ستړي مسي وخت په پېښور کې د سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم دا غړی اول نیمای ریپورتونه لري او په دوه نیمای کې درته سروي اونۍ ځ خبرونه وړاندې کوو. په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو احتجاج او ورپسې بیا د تورخم د دروازې د خلاصېدو وروسته هلته حالات څه دي او بیا د بلوڅو پرلت داسې نور ریپورټونه به هم لرو. په سروې کې مو ناهید افریدی سیاسي او مدني فعاله ده، هغه میلمنه ده، خو پایل د دې وخت له خبرونو. سرټکی د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال له نگران صوبای حکومت په روغتونونو کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 100,000 نجونه او هلکان په خپلو ښوونځیو کې دغه پروګرام له لارې بسکټونه ترلاسه کوي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي چې هیواد یې پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال له نگران صوبای حکومت څخه په روغتونونو کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. پرون د شمیر ډاکټرانو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر اسفندیار بیټرین مشال ریډو ټول چې ډاکټرانو په امتحانونو کې بریالي شوي خو حکومت دوی ته په تدریسي هسپتالونو کې ځای نه ورکوي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم سویو دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده چې کم کې تقریبا 1200-1400 کینډیډیټس وو او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستې دي. دا نور اسی بیسا پرېښود. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې چونکې دی ډاکټرانو ضرورت ده، دی هایر کوالیفیکیشن دی صوبې دپاره ضرورت ده، نو پکار ده چې دی کسانو ته انډکشن ملاو شي.
د صوبې نگران حکومت په دې اړه په سمدستي توګه څه نه دی ویلي. البته تر دې وړاندې یې د ریس خپل کړی وو چې د مالي ستونزو له وجې په کم شمیر کې ډاکټران په کار ګمارلی دي. ټاکل شوی چې په اسلام آباد کې د لادرک بلوڅانو د منډل لپاره د دسمبر له 6 راهیسې روان پرلت نن پای ته ورسېږي. پرون په اسلام آباد کې د پرلت مخکشي ډاکټر مهرنګ بلوڅي د خبري غونډې پر مهال وویل چې دوی پردوی فشار او چې پرلت ختم کړي. هغه زیاته کړې چې اوس به د احتجاج دوم پړاو پیلوي چې پکې جلسې او مظاهرې شامل دي او په دې لړ کې به لومړی غونډه په کوټه کې کوي. بلوچستان تر هغه وروسته احتجاج پیل کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترګریز څانګې د نومبر په 28 په تربت کې په ونښته کې د څلورو مشکو سوالو د وژنې خبر ورکړ. خو بلوچ فعالان وویل چې په وژلسو کې د بالاچ مولا بخش په نامه هغه سړی هم و چې د پولیسو په بند کې و. د دې پیش پر ضد په بلوچستان کې یو شمېر مظاهرې وسوې چې وروسته د احتجاج اسلام آباد ته یوړی چې هلته بیا شاوخوا 5 ورځې دوام وکړ. بلوچ احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جیلي پولیسو نښتو کې وژني. خو فوج او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د فروری پر 8 نیټه د کېدونکو انتخابات پر ورځ د فوج او لسیز واکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبره سوی بیان کې ویل شوی چې د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه. په دې کې د کورنۍ چارو وزارت په سپارښتنه د فروری پر 8 د ټاکنو په پرامن توګه د کېدو په خاطر د فوج او لسیز واکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړل شوه. بیان زیاتوي چې ځواکونه به په حساسو انتخابي حلقو او پولینګ سټیشنونو ولاړ وي. تر دې ورځ لمخه د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې په هیواد کې د ناامنۍ د پیښو سربېره هم د فروری پر 8 نیټه ټاکنې کیږي. بلورته د پنجاب نگران حکومت د فروری پر 12 پوری په صوبه کې د نامنوی د مخنیوي لپاره د قانون یو سلسلور څلوښتمه ماده نافذه کړې ده. د صوبې د داخله محکمې د جنوري په 28 په بیان کې ویلي چې د ټاکنو پر ورځ د امن او امان د خرابېدو خطره شته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 100,000 نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دغه پروګرام له مخې بسکټونه ترلاسه کوي. پرون د پروګرام په خپل ایکس پانه په یو ویډیو کې ټینګار کړی چې د شونځي لپاره د غذایی موادو پر رسولو باندې پنګونه د ماشومان پر اټلونکو پنګونه ده. په پرمختللو هیوادونو کې د شونځي ماشومان ته بشپړه غرمنۍ ورکول کیږي. خو افغانستان کې په کم اندازه د یونیسف یا دبليو اف پی لخوا بسکټ یا نور غذایی مواد پر وړو زده کوونکو ویشل کیږي. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ویلي چې افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږه سره مخامخ دي. په دې کې لویه برخه ماشومان دي. اور سه خبر دا چې د امریکا مرکزی کمانډانی ویلی چې هوا دی پروند په عراق کې د ایران ملاتړ وسلوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. مرکزی کمانډانی پر ایکس پانه چې په خواني نوم یې ټویټر لیکلی چې د امریکا د مرکزی کمانډانی ځواکونو په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالی ډلې کتاب حزب الله او له تهران سره د تړلو نور ډلو تر استعمال لاندې پر درې ځایونو یو اړخیزه هوایي بریدونه کړې دي. بیان زیاتوي چې حمله د کتاب حزب الله پر مرکز زیرمتونه او د راکټونو او توغندیو پر تربیتي ځایونو سوي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د کتاب حزب الله ډلې لخوا د سو حملو چې په کې د جنوري پر شلمه د عراق په لویدیځ کې پر الاسد هوایي مرکز سوي برید هم شامل دی په غبرګون کې سوي دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو او ریپدې کړي کې باول نیمایي ریپورتونو ته ځانګړي وي او په دومره کې به درته وړي ځ خبرونه سروي وړاندې کوو چې نن په کې سیاستوال او مدني فعال ناهید افریدی ملمنه ده. خو فایل له دې ریپورت کوو ته خبر پښتونخوا ډاکټران یو ځل بیا د خپل غشتن لپاره سړکونو ته راوتلي دي. دوی پروند په شور پرېس کلب مخ ته احتجاج وکړ او غشتنه کوله چې په سپټالونو کې د متخصص ډاکټرانو ته نوکری ورکړل شي. ډاکټران وایي چې په تدریسي روغتونونو کې د دوی اړتیا ستاسو حکومت په کار نه ګماري. حکومت به دا څنګه دی ویلي؟ البته تر دې لوړاندې د ډاکټرانو احتجاج ته په خبرګون کې ویلي چې د مالی ستونزې له کبله ستونزې نشي حلولای. په دې اړه له پېښور د غلام غوث ریپورت اورو.
د جنوري په 13مه نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا واري د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې یوازې 1500 ډاکټران د اف سی پی اس په نوم د سپیشلایزیشن د زده کړو او روزنې لپاره ذکر شوی دي او سلګونه نور ډاکټران د دینه بې برخې پاتې شوی دي. د سندس اوروج په نوم یوې ډاکټرې په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
او ما خیبر گرلز میڈیکل کالج نا گریجویشن کرے دے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس نا ما ہاؤس جاب کرے دے او آغازے کے زا انستیزیا کے داغیا ما جاب کوم لگیا یم ما خپل انستیزیا کې سپیشلایزیشن ایگزام ور کړی دی. تقریبا دا دریم کال روان دی اوس زمان اور دا اف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزام ایکسپائر کیږي لګیا دی او موږ ته حکومت دونه اپورچونټیز نه راکوي چې موږ په دې خپل فیلډ کې فردر سپیشلایزیشن پرسیو کو. دی موږ چې دا ایگزام پاس کو دی موږ نه بیا یو بل ایگزام واخستلو اخی ته دی نوم ور کو انډکشن ایگزام هغه موږ ټولو کوالیفای کو. شکر الحمدلله موږ ټول پاس شوی یو په ایگزام کې اوس هغه باوجود دی موږ ته اوس انډکشن نه راکوي. اوس تاسو خپل سوچو کوي دا ډاکټران په روډونو ولاړ دي دا به خودکشیانه کوي دا به څه کوي.
د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر اسفندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په شمول د صوبې په ټولو لویو تدریسي هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی او چې کومو ډاکټرانو د سپیشلایزیشن لپاره په لومړیو امتحانونو کې بریا ترلاسه کړې ده نو په کار ده دوی په دې هسپتالونو کې ځای کړی شي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم سویو دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده چې کم کې تقریبا 1200-1400 کینډیډیټس وو او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستې دي دا نورې 80-20 پرېښود. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې چونکې د ډاکټرانو ضرورت ده د هایر کوالیفیکیشن د صوبې دپاره ضرورت ده نو په کار ده چې د کسانو ته انډکشن ملاو شي. مکتبه چې چرته هم شوی ده په پنجاب کې په دې ټایم کې 1500 نه راواخله تر 2000 پورې کېږي او چې چرته هم کېږي هر حکومت دا کوشش کوي چې دا کسان انډک کړم. دلته هم چې دا کنه 900,000 سیټونه به تر اوسه پورې خوش یکدم
د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړي ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په هسپتالونو کې د دې صوبې د آبادۍ په حساب اوس هم د صحت د نړیوالې ادارې د معیار نه په لږه شمېره کې ډاکټران کار کوي او په کار د حکومت د زیاتو ډاکټرانو د برتی کولو لپاره د بجټ بندوبست وکړي.
ایون دی حکومت سره په هسپتالونو کې سپیس هم شته دلته چې کوم دی سلاټ هم شته خو صرف حکومت دا وایي چې زمونږ سره فنډ نشته. که چیرته موږ WHO کرایټیریا ته وګورو نو پای کې موږ سره 100 پیشنټ لپاره یو ډاکټر دی. ٹھیک شو نو WHO کرایټیریا بالکل چې کوم دی زمونږ په خیبر پختونخوا کې نه پوره کیږي. زمونږ مخکې هم دا ډیمانډ کړی دی حکومت نه اوس بیا هم کوو چې موږ تاسو نه صرف خپل حق واړو چې کوم زمونږ خپل سیټس دي چې الریډی لکه پی جی ایم آئی سره شتام دي خو صرف د فنډ د کمی دی وجه دا خپل مستقبل لپاره راوتی دي او دا سټرایک.
د نیګران صوبایي حکومت یا د سیادت د محکمې لخوا د ډاکټرانو د دې تازه احتجاجي مظاهره په ردی عمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې چې هم په دې او ځینو نورو ستونزو د جنوري په 12مه نیټه ډاکټرانو احتجاج کړی وو، نو هغه مهال د صحت د محکمې چارواکو دوی ته ویلي وو چې د مالی فنډونو د کمی په وجه دا ځل په کمه شمېره کې سپیشلایزیشن کوونکي ډاکټران په هسپتالونو کې ځای کړی شوي دي، او د خزانې د محکمې لخوا له رسنیو سره د شریک کړي شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبې دا مهال مرکز ته د 213 ارب روپو بقایجات جمع شوي دي، او د هغه بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه د روغتونونو د محکمې په شمول یو شمیر نورې محکمې د مالی خسارې سره مخ دي.
تاسو د غلام غوث ریپورت اوریدی. او سم زو د پاکستان حکومت د لس ورځې د تورخم او نور ترانزیټي لارې له افغانستان سره تر بندولو وروسته خلاصي کړې دي. پروند پر دې باندې د گاډو تک را تک پیل سو. دا چنن څه صورتحال دی؟ زموږ همکار فرهاد شینواری د ټلیفون په لاندې. فرهاد خان، تاسو تر کله وایم که لزراتو است چې دغه لارې خلاصې شوي دي، څه صورتحال دی هلته اوس؟
کاکړ صاحب، داسې ده چې پرون د جنوري په درویشتمه نیټه هم په تورخم دروازه باندې چې کله دغه دوه اړخیز تجارت بحال شو، نو د خیبر درې په لار باندې چې کوم ګاډي وو، ځنې ګاډي پرون پورې وتل او ځنې به چې کوم دی نن پورې وځي، دغه خواو شه لسو بجو نه دوی کسټم کلیرنګ چې کوم دی روان شوی دی. او په دې کې هم بیا یو مشکل دا شته چې دواړو خواو ته کوم پسلګونه ګاډي جمع شوي وو، نو لاندې بیا په تورخم کاسټم کې دومره استعداد یا دومره عمله نشته چې دا ټول ګاډي ډېر زر کلیر کا، ځکه چې هر ګاډي د پاره چې هغه د پاکستان نه افغانستان ته مال وړي، نو دا هلته کې لومړی د یو لوی سکینر نه تیرېږي، د دې کسٹم کلیرنګ کیږي چې یاره په دې کې څومره مال دی، په دې باندې کسٹم ډیوټي څومره راځي، هغه په جمع کوي چې هغه اسناد جوړ شي، بیا یو مخصوصه بل تلاشي د حالت کې په صفر نقطه کې دا غینه تیرېږي، بیا دا گاډي چې کوم دی افغانستان ته وړي. نو یو چیلنج په دې کې دا چې په دې باندې با چې دا کوم مخکې نه جمع شوی گاڑی دی، په دې باندې به هم وخت لګي، او سره ور سره بیا په تورخم کې په یو جدید ټرمینل جوړولو باندې کار روان دی تعمیراتي. نو تورخم خو مخکې نم د ساحه چې دا ډیره تنگ او کم ده، نو تل تک د پارکینګ مسله هم ده، په خبر نه دومره گاڑی نه ور پرې دی چې ال تک بیا ناراضیږي، یو پکې دا مسله ده. او بل دا چې دا ډرورانو ته کومه موده بیا ورکړل شوه، چیرې تاسو د مارچ یو دیرشمه نیټې پورې دغه پاسپورټونه جوړ کړی، او د اپریل لومړۍ نیټې نه به بیا همغه د پاسپورټ او ویزې شرط تاسو لپاره لازمی. نو داسې هر وار وشي چې ډرورانو ته خو او شاد دوه میاشتې موده ورکړه، بیا دوی نه دا خبره هرشی لیسنجی دوا نخدی، او بیا په لاګو کا، او بیا یو غټ مشکل سره مخ شي.
ډیر مننه فرهاد خان، تاسو مخال ټول اڑخونه را سره وڅیړل، او ډیر مننه تاسو تفصیل را کول شو وخت او شروات.
دا مشال ریډیو دا
او سمجو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د بلوچ فعالانو لنن ځخه د خپل پرلت تختمولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د پرلت تیوي مخکشي ډاکټر مهرنګ بلوچي د خبري غونډې پر مهال وکړی. هغه وویل چې د فشار له وجې پرلت ختموي، خو د دې په وینا د لادرک کسان د موندلو لپاره به د جلسو او مظاهرو په بڼه کې احتجاج ته دوام ورکوي. دا احتجاج شاوخوا 500 ورځې وړاندې له هغه وروسته پیل شوی چې د بلوچستان د ترګري ضد پولیس ځواک د نومبر په میاشت کې د سلورو وسلوالو د وژلو داوه وکړه، خو بلوچ فعالان وویل چې په دې کې هغه ځوان هم وو چې له پولیسو سره په بند کې وو. حکومت په دې اړه د پلټونو امر کړی وو. نور تفصیل بل اسلام آباد د راشد خټک په ریپورت کې وو.
خوی پخپل باندې د احتجاج د ختمولو د احتجاج کو نه د ختم کړي، البته په اسلام آباد کې د پرلط ختمولو اعلان یو کو. د دې پرلط مشر ډاکټر محرم بلوچ اوس یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه، او په هغه کې د اعلان وکړو، خو داسې ویل چې دا زمونږ د تحریک یو مرحله وا چې هغه ختم شو، موږ د بلې مرحله د پیل اعلان هم کوو. دا د دوی په تحریک د دوی په حساب سره سلورمه مرحله وا، د څلورمې مرحلې د ختمولو او د پنځمې مرحلې د پیل کولو اعلان یې وکړو، او د پریس کلب نه د مخنه د پورته کېدو په اړه چې کوم خبرونه چلیدل پرون رسېږي هغه خط چې وو لیکل چې شوی وو پولیسو ته هغه د پریس کلب عهدیدارانو نه وکړي، هغه د پریس کلب یو ملازم مینې تنخدار نوکر هغه خط لیکلی وو. په هغې باندې بیا د عامل صحافیان چې کوم دي ژورنالیستان هغوی ډېر احتجاج هم وکړو، او بیا د شپې یو میټینګ هم پرې وشو. هغه میټینګ کې دا پریکړه هم وشوه چې دا خط چې دی د مونږ بیرته اخلو. پولیس ته وایي چې مونږ ته دغه نشته، د صرف سیکورټۍ دپاره مونږ لیکل کړي وو، نور مونږ دوی ته داسې نه دي شوي، پریس کلب خو صرف د صحافیانو دپاره دی. او د دې بلوس پرلت چې کوم ګډونوالو دوی ته باقاعده د پریس کلب هغه ټول سهولیات چې دي اسانتیاوې د هغوی د کارولو د استعمالولو اجازه هم وه. دوی به واشروم ته هم تلل، اوبه به یې هم څکلې، چای به یې هم څکلې. هلته هغه کیسه نه وه پکې. البته دوی چې کومه وویله داسې کېدل چې څو ورځې راسې دغه خبرونه دلته په اسلام آباد کې بار بار بیا بیا ویل کېدل چې خطره ده او د پوهنتونونه یې بند کړل او دغسې وشول هغسې وشول. نو دوی په هغه معنا باندې وویل چې مونږ خپل دوه میاشتې پرلت وکړو، اسمه چې کول غوښتل هغه مو وکړل. البته حکومت سره دوی څه داسې مذاکرات نه دي کړي چې دوی خبرې منلې وي یا چې دې څه شرایط یې ورته ایښي وي. دوی بغیر د شرط نه په یو معنا باندې ختم کوو. نوم یې دا ورکړو چې مونږ یو بله مرحله پیل کوو.
بله مرحله هغه څه ده؟ دوی څه وایي چې مونږ به څه کوو؟
دوی وایي چې مونږ به د خلکو سره رابطې کوو، تماس پنیسو، ټولنیز رسنۍ به کاروو، نور چینلونه به کاروو، او د خپل تحریک ته غږ به پورته کوو. او په دې سلسله کې په 28 جنوري باندې په کوټه کې د یو جلسې اعلان هم وکړو. اگر چې دغه د ووټونو د الیکشن انتخاباتو ورځې دي، داسې دې جلسې د کامیابۍ په اړه هم لکه په هغه ځای کې موجود خلکو نه هم ما پوښتنې وکړې. ډېر داسې دغه نه وو، پر امید نه وو. خو دوی ویي چې دا زموږ یو مسلسل تحریک دی او دا به روان وي، دوام به لري، ختمېږي نه. دا به بېلې بېلې مرحلې راځي. کله به مونږ مارچ کوو، کله به جلسه کوو، کله به پرلت کوو، کله به پریس کانفرنس کوو، کله به جلسه کوو. دا ټولنیزې رسنۍ کاروو، په دې باندې به خپل غږ پورته کوو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت د فروری پراتم نیټه د کېدونکو انتخاباتو لپاره تیاری روانه دي. سیاسي ګوندونه او امیدواران په دې اړه باندې خپل کمپاین ته دوام ورکړي، خو تر ټولو لوی ستونزه به په دې انتخاباتو کې د امن او امان وي. د پاکستان نگران حکومت کابینې پرون د پاکستان فوج ته د دې منځوري ورکړه چې هغه د انتخابي هغه حساس انتخابي حلقو کې ولاړوي د امن او امان د ساتلو لپاره. د چې کابینه څه فیصله کړې ده، زموږ همکار طاهر خان له اسلام آباد حال راکوي.
تیر ورځ د کابینه په غونډه کې یو د پریکړه وشوه، فیصله وشوه چې راتلونکو انتخاباتو کې چې د فروری په اتم باندې کې دن کې دی، نو د کورنو چارو د داخله وزارت په سفارش په لارښوونه عام انتخاباتو کې به د فوج هغه به ځای په ځای کیږي، او د سره سره لفظ استعمال شوی دی سیول آرم فورسز، یعنی چې کوم د کورنو چارو د وزارت د لاندې د قانون نافذ کوونکو ادارې دي، لکه پای کې بیا رینجرز هم راځي، چې او دغه رنگ په فرنٹیر کورم پکې راځي، چې بلوچستان او خبر پښتون خوا کې دي، پولیس هم پکې راځي. نو د دې د ځای په ځای کولو فیصله شوې ده، او دا لکه د پاکستان د آئین مطابق چې هر کله مرکزی حکومت وغواړي چې په یو ځای کې د فوج د ځای په ځای کولو ضرورت وي، نو هغه بیا حکومت لکه د حکومت هغه ته خواست کولی شي، هم دغه رنگ شوې ده. نو یو پکې دغه منظوري ورکړی شوی ده. بل دویم خبره په د کابینې د غونډې وروسته چې کوم بیان خور شوی دی چې کوم حساس پولیس سټیشن دي، چې مثلا چې کوم ځای کې خطر وي، نو ګواښ وي، مشکلات وي، نو هلته به هم دوی ځای په ځای کیږي. او دریم دا هم ویل شوی دی چې داسې لکه به هم ځنې لکه د فوج برخې وي، چې هغوی کوم ځای کې یو مشکل پیدا کیږي، نو په اجره توګه هلته هم هغوی به ځان رسوي. نو بارک دغه فیصلې شوي دي چې او دا ویل شوي چې د دې مقصد انتخابات په پوره امن ماحول کې کول دي.
شتار خان صاحب تاسو لکه ذکر وکړئ پاکستان کې په خام انتخابات شوی دی او تاسو د دې شاهدی او بیا چې کلم انتخابات شوی دی ورسته بیا د داندلی او د درغلی تور لګیدلې دی او په زیاتره وخت پر فوج باندې لګیدلې دی یا په انتخاباتي کمیشن او فوج به تل دا وایي چې درغلی نه ده شوی نو اکثره به د فوج په انتخاباتو په ورځ باندې په ګمارلو باندې ورسته بیا اعتراضونه راسي دا ځل څه اعتراض څه خبره د پارټیانو لخوا راغلی
یو خو فیصله د کابینه غونډه 13 ورځ وا او بیان بیا لږه وخت هم راغی نو تر اوسه پورې خو ردی عمل راغلی خو ماته یادې کی د 2013 کال کې هم فوج دې پدې شوی وو هغه وخت بیا ډېر اعتراضونه شوی وو یو خو د فوج تر اوسه پورې تفصیلات نه دی راغلی چې د دوی هغه د ځای په ځای کولو هغه بسوي آیا دی په پولینګ سټیشنو کې دننه وی دی په پولینګ سټیشنو بهر وی ځکه په تیر انتخاباتو کې دا خبره ستاسو درسته چې په ځینې ځایونو کې بیا داسې شکایت خلکو کول چې په فوجان دننه وو په پولینګ سټیشن کې حالانکه د ضرورت ځکه نه وي چې لکه امن قائمول چې وي نه خو زیاته ډیوټي د بهر پکار وي نو بهرحال دا خبره ستاسو پته ده چې آیا دوی به دننه په پولینګ سټیشنو کې وي کدی به بهر وي خو تیر ځل انتخاباتو کې بیا ټولو پارټیانو وروستو دا تورم لګولیو ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د 2013 انتخابات ګټلیو او وروستو بیا پارټیانو ټولو دغه وی چې پای کې ډیر زیات درغلی او داندې شوی دا او بیا وروستو لکه دا خبره به حتی چې اوس هم د یادور کې خبرات په دې نوې فیصله باندې تر اوسه پورې لکه د سیاسي ډلو یو رد عمل یو خبرګون نه دراغلی خو دغه الزامات مخکې و چې کله فوج دې پدې شی وو
دا مشال رادیو دا
د سواد په منګور کې د بیکار سرکاري ټولنې لخوا په ماشومانو د تشدد او جنسي تورونو د مخنیوي په اړه خلکو کې د پاوی پیدا کول په اړه د سیمینار تابع کړو د سیمینار ګډونوالو ول چې پاکستان په نړۍ کې دریم نمبر هیواد دی چرته چې ماشومان سره د تر ټولو زیات تشدد کیږي دوی په پاکستان کې هر ورځ له 12 ماشومانو سره د تشدد پیښې ریپورت کیږي او د دې د مخنیوي لپاره باید د ټولنې وګړي خپل کردار تر سره کړي تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې
سوات منګوره کې د ځای بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو ځای د خیر خیګړې ټولنو غړو او خبريالانو ته ویل شو چې پاکستان په ټولن نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورول کیږي د سیمینار مشر ارپان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی ریپورت وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګند کړي دوی رستا مشال ریډیو ته ویل
زموږ سره چې تیر کم 23 کال تیر شوه ده نو ساحل اداره دا یو داغو د دا ډیټا مطابق مشومان د استحصال کیسونو ټوټل 4253 کیسونه ریپورت شوې دي په دې کې چې دینو 2123 چې دي دا صرف جنسي استحصال د مشومان ده نو دا یو ډیر غټ علمیه ده دغه شانتي زموږ سره چې د ضلع سوات کنفیګر دینو 40 کیسز پر اوس کالي مشومان د جنسي استحصال ریپورت شوې دي نو ډیر غټ علمیه ده یو د تلک توجه ډیر زیاته پکار ده زموږ په دې پروګرام کې به هم مونږ د یوت سره د نوي کول سره د دې په اویرنس باندې بیا د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په والی سره او په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کول په والی سره به د دې کې مختلف اکټیویټیز او ایونتس پلان دي
سیمینار کې شریکي د ځای ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق سانګې مشره نازیا وای چې دوی ته په ماشومان تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه کیږي خو ډېر رپورټونه داسي وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي دا وای هر هغه ګام چې په ماشومان بدلګي هغه تشدد او زورونه ده
انسان دی هغه ماشوم ته غلط لاس اوړي د غلط ځای کې هغه بد دی او یا هغه سره غلط طریقے سره رویه کی یا هغه ته غصه کی وخل کی او بغیر وجہ نو دام غلط دی ځکه ماشوم مینټلی فزیکلی دواړه تریټ کیږي هغه نه علاوه یو ماشوم سره غلط رواني او هغه خپل مور پلار ته ویل نشي د یری په وجہ نو دا دې مطلب دا دی چې هغه مور پلار مونږ ته پکار چې مونږ غیدونه پوي کو چې یو ماشوم سره ته دون د خره ویه ساته چې هغه خپل درد تکلیف خپل راضي او تاسو ته اسانه سره ویل شي
سیمینار ته وینا کوونکی د بشري حقوقو ساتنې ټولنې غړي شمشیر علي ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت تیر سوال لسو کالو کې په ماشومان تشدد کوونکو په ضد قانون سازی کړي چې چا سره هم زیاتې وشي پولیس ته دې ورشي هغوی ته به قانوني مرستې ورکوي خو ضروري دا ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوهه راشي
په قانون کې دا چې داسې قسم کیسز چې کم رپورټ شي چې کم پاغې کې د ماشومان استحصال شوی جنسي استحصال شوی پاغې کې مختلف سزاګانې دي چې پاغې کې سزای موت سزا هم شته پاغې کې د 10 سال د 14 سال د 8 سال قید سزا هم شته پاغې کې د 50 لک روپو پر د جرمانې سزا هم شته خو مسله دا ده چې یاره یو خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کم دی د قانون په دې کې لږ کمزوري ده او بل دا چې زمونږ عام ولس ته کم چې کم دی پته نشته دی چې یاره قانون شته کنه د دې حواله سره په قانون په باره کې آگاهي په عام ولس کې پیلاول ډیر ضروری ده
سیمینار په اخر کې ویل شو چې یاد ټولنه به راتلونکي دوه کال کې سوات ملکن چرسدا چترال او شنګل کې د ماشومان حقوقو په اړه تعلیمي ادارو مدرسو پولیس خبريالان او ټولنه کې پوهه راولي او په دا اړه به د یاد خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو
ډاکټر وایي سږ کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نه کېدو د ککړې هوا او د سخت یخنۍ له امله نږدې 90% د ماشومان د نمونیا ټوخي زکام او نورو ناروغۍ ښکار شوي دي دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومان او د زیاتو مرکزان له مرګ سره مخ کېدای شي دوی وایي باید د نمونیا ناروغي پر وخت ډاکټرانو ته وښودل شي د غراز باید کورونه هم ګرم وساتل شي شبیر مجان رپورت لري
دا خبر پختونخوا د ټوله لوی رختون لیډ ریډینګ وایاندا نه جانګیر مشال لیډو توای چې روزانه تر 2200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو الارته رول کیږي کوم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي
روزانه مونږ ته الارج کې په او پی ډی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي اغه کې د چاسینه خرابې ټوخي زکام د غسیزو نوي او کوم چې ماشومان د هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې د هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او اچکالې ناروغه کړه دي او 13 یو اونۍ کې د سلونه سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راولل شي ودي او داخل کړی شي ودي
کله نه چې د خشک موسم شروع شوه دي د موسمي بيماريانو کې اضافه شوه ده په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغه په کې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي پدې کې د نمونیا عددو شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې یو سل او دیش ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخلو دغه سې کو د او پی ډی شمیر موږ وکړو نو نارملی به موږ د 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړه
دا صحت ماهرینو په وینا د نورو کلینو پرتلا سکه کال خورشه وي نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی جونیا د غوښ سره مخ کړي دي او وجه بارانونو نه کېدل هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صوبه کې په زورګونو ماشومان نمونیا ښکار کړی دي او یا دغه سرتړلې نور ناروغو
زیات تر د ماشومانو د سینې بیمارۍ چې پای کې مطلب مونږ وتا انفلوئنزا فلو کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده بلکې په خیبر پښتونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی نو چونکی خوشحالي ده او اس کیسه مبارانو نه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دي چې کم وایرس دي ماشومان د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډیر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومان ته ډیر زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناک بیماری ده او د ماشومان د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډیر زیاته شوی ده نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه ماشومان چې راځي نه پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او صدغه پیچیدګو سره راځي
دا چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچي او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزونه بچ وساتي نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټول نړیوالې خود غدا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورته وي یا مطلب د ګرم او بو بڑا سکم دی غما شومان د یا پکور کوي ور سره چې دی د ډیر یخنې نه د غوړ نه د ترش تریخ خوراک نه او ور سره داسې د تروس نه دی په ما شومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کی او ور سره د خپل خوراک کوي چې کوم سټرس فروټس دی کینو مالټا چکل ټیک وی د استعمال کوي د خوګو او نور د عمده قشانته دوايانه دی ور سره استعمالي.
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنۍ موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر درې ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه څلورو نه تر پنځو ډیګري سینټي ګریډا کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو او یو ته مشال ریډیو دغه د خبرونو ریپورتونو برخه پایته ورسیدله. دومینی مای ته زو خطر دی لمخه د خبرونو لنډیز راورو او بیا به دومینی مای کې درته ونې خبرونه اورو. د خیبر پښتونخوا د ځان ډاکټرانو سازمان د مظاهری پر مهال لنګران صوبای حکومت زخه پر وختونونه کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی ده چې په اسلام آباد کې د لادر کبلوچستانو د منډل لپاره د دسمبر له 20 راسي روان پرلت نن پایته ورسیږي. د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د فروری پراتم نیټه د کېدونکو انتخابات پر ورځ د فوج او لسیز وکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړی ده. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا ولکه جن او هلکان په خپل شونځي کې د دې پروګرام لاري بیس کټونه ترلاسه کوي. او د امریکا مرکزی کمانډانی ویلي چې هوادي پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. او سم راځي د خبرونی دوه منیمای ته ونې خبرونه سروي درته وړاندې کوو. قربانای ملیحه میرزاده ده او پکې ملمنه ناهید پریدی ده چې سیاسي او مدني فعال ده. راځي ورته ورسو.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشي. ملیحا میرزاده یم او په سروې هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې ناهید افریدی صاحب ملمنه ده. ناهید افریدی یو ټولنیز فعال او د ښځو د حقونو مبارزه ده. ناهید د قبایلي سیمو د ښځو حقونو لپاره په بیلابیلو پلیټفارمونو غږ پورته کوي. ناهید افریدی د تکړه قبایلي خويندو نومي سازمان په بنیاد اېښودونکو کیا بابا. هغه سازمان د پخوانی فاټا تر انزمام مخکې د قبایلی میرمنو د حقونو لپاره جوړ یو تنظیم و چې د غوی لپاره کارونه کول. ناهید د خیبر لومړنۍ ښځه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل پارټي په ټیکټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته په جنرال سیټ ولاړه وه. هغه د قبایلی سیمو لومړنۍ میرمن ده چې په انتخاباتي کمپینونو کې پوسټرې لګېدلې وې او په ولسي ځایونو کې په تقریرونو کې هم برخه اخیسته. نن په خبرونه کې د ناهید افریدی ژوند، کارونو او سیاسي هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سر به خبرونه ته خره غلاس. ما سره په خبرونه کې میلمنه ده ناهید افریدی صاحبه. ویتا هرکلی وایو، ستړي مشي،
په خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تاسو هم ډیره ډیره مننه ناهید صاحبه چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې ګډون کوئ. څنګه تاسو صحت ښه دی؟
الله شکر دی. مننه
چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. دا نیم ساعت خبرونه په دې کې موږ تاسو ژوند په اړه خبرې کوو، تاسو د سیاسي هلو ځلو په اړه خبرې کوو. نو ناهید صاحب، راځو تاسو ته د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی؟ اخو معلومه ده مالک شانتي تعارف کې تاسو ذکر هم کو او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
جی، ما په خبر یونیورسيټي نه سبق ویلې، په فلسفه کې ما ایم اے کړې
ده. ها، فلسفه
ما ویلې.
فلسفی یا فلسفه کې تاسو ایم اے کړی دا خیبر سره تاسو تعلق دی. ناهید افریدی صاحبہ، تاسو کارونو ته کتنه وکړو، تاسو به زیات ځان ته سوای یو اکټیویست خوایې کو یو سیاستوال خوایې، څه به تاسو وایئ؟
زه خو چې ځان ته وګورم، ما زیات تر سیاسي هلې ځلې ډېرې کړې دي، نو زه خدایم چې زه به یو سیاسي فعال یم. دغه خو مونږ چې کوم دی داسې چې سماجی حواله سره سماجی فعال یم، چې کله د انساني حقوقو خبره راځي نو هغه لپاره هم خپل په وس مطابق غږ پورته کړی دی. نو سیاسی ویلی شي او سماجی ویلی شي دا د فعاله مدد په دې سیمه کې
صحیح. او بیا تاسو د قبایلی سیمو سره تعلق ساتي د هاغه زین چې او میرمن روزی د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي، د ټولنې معاشرتي مسایلو باندې خبرې کوي، انتخاباته ته ودرېږي. تیر انتخاباتو کې تاسو برخه اخیستلې هم په جنرال سیټ باندې، دا څنګه ممکن شو؟ ولې تاسو داسې یو پریکړه وکړه چې تاسو به دا ټول فعالیت مختبو زیدا شاته سو جواب؟
جی ما خو لکه ما تاسو ته ویل زما لکه داسې کورنۍ هم سیاسي کورنۍ ده، زما تربیت هم سیاسي شوی دی. نو چې کله دا مرجر وشو، دا انضمام وشولو او پیل ځل انتخابات روان شو، نو زما دا ضرورت محسوس کو چې یو زنانه پکې دی کې برخه واخلي. ځکه که ما دا سوچو کو دې ټیم کې ما برخه وانه غستنو، اس دا یو دغه به جوړ شي چې دا بسرون خزي سیاست نه به بالکل او بهر شي. نو ما یو مثال قائمول خلکو ته صرف د زنانو ته لپاره داخلو لپاره چې زنانه هم برخه غستې شي په سیاست کې، په انتخاباتو کې برخه غستې شي، هغه ووټ ته موټونه غستې شي، هغه داسې دغه زینو ته بار زینو ته راوتې شي، د هغه تصویر په پوسټر ولګي، نو هغه هم څه د ایب خبره نه ده. نو دا یو ټول هلې ځلې چې ما کولې دغه خاطر چې یو مثال قائم کم، چې کم از کم زمونږ آینده نسل ته پته ولګي چې دا داسې انهونی کار نه دی، دا دی حق دی. په سیاست کې برخه غستل دا دی حق دی. چې دې کنن مال اکشنه مونږ غټلو خو دې ته یو مثال وی چې او یره زنانه په دې غکم کې دي، شي زوري نه چا دې سر د کور کا دي کې غری استاد وی غری ډاکټر وی هغه سیاست ته هم راتلی شي. دا یو مثال قائم علماء د پاره. نو دا زما لکه ډیره د هو چې او دې نه بعد که تاسو کو دې شي، نو بیا چې دا لوکل ګورنمنت الیکشن نو سونه زنانو په کې پر خاغه استه ما دا یو مثال دی. جوړ شي بیا نور خزم راځي هغه دغه شروع کې چې دا خو سپت شینو دی الیکشن کلی ری دی بوټ غوسته نه دی جلسی کړی دی پوسټر لګیدلې دین هم ولینا. نو دا یو مثال قائم وله.
او بیا په جنرال سیټ باندې یو میرمن ودرېدل د قبایلی سیمو نه، نو هغه ستاسو لپاره څنګه تجربه ولا کدا څنګه کې دی شي؟ خو زم عموما مونږ ګورو نو دوی په مخصوصو سیټونو باندې راځي، تاسو ولې جنرال سیټ یا جنرال چوکې باندې امیدوار ولاړو؟
جنرال چوکې باندې بس ما خو درته دا ویل چې دا یو مثال قائمول دا دونه آسان فیصله هغه ټایم کې نه و. ځکه که تاسو پورې نو زمونږ چې کم دی نو په داسې ښځې ته ووټ غوښتل، حجرې ته تلل، پبلک پلیس ته راتلل، لکه دا یو ډېره زیاته ګرانه مرحله وه چې کله ما دا فیصله وکړه. خو دې کې به زه د خپل د پارټۍ تنظیم هم ډېر زیات هغې د لکه دغه به تعریف وکړم چې هغې راسره ډېر ملاتړ کړی ده. نو دا یو خو ډېره سخته فیصله وه، لکه دا دونه آسان کار نه و، ډېر پکې مسلې هم راغلي وې، ډېرو خلکو ماته غږ ویلي دي، په سوشل میډیا خلکو دمکې را کړي دي، لکه دا دونه آسان کار نه و. خو چونکه ما سره لږ سپورټ داسې وو، لکه یو ملاتړ وو را سره د خپل د پارټۍ د تنظیم د طرف نه آل دو، چې زه بیا هم دا ویم چې پارټۍ پکارو چې زه ډېره زیاته سپورټ کړی وی، دین زیات سپورټ ماته پکارو. خو زه چې څونه هم سپورټ کړی دې مطابق ما کافی خپل کمپین ډېر ښه چلولی دی. که د دې دا سپورټ هم نه وی نو کېدی شي ما داسې کمپین نه وی چلولی. نو هغې کې ما رول هم کړی ده، هغې کې ما چې کوم دی جلسې جلوسونه ما کړي دي. نو دا یو ډېر ګرانه مرحله وه چې یو زنانه به داسې هر څه کوي. خو چونکې بس سپورټ ډېر وو د تنظیم ته طرف نه، زموږ هغه د خیبر سیمې چې کوم زموږ تنظیم وو د هغې ډېر سپورټ وو، نو هغې په وجه ماته دا ممکنه شو. ګینې وخت فیصله ډېره ګرانه.
بالکل. یو دوه ته پوسونه ذهن ته راځي. اول خو تاسو هغه احساس بیان کړئ چې تاسو یوازینۍ ښځه داسې په جلسو کې، بیا خامخا جلسو کې مونږ زنانه ډېرې نه یو، لکه زیاتره سړي. بیا تاسو درېږئ، خپل خبره کوئ ولسته، نو هغه څنګه تجربه وه؟
هغه دې خبره ده که زه دا ویم زما یره نه وه، نو دا به بالکل غلط دی. زه د خپل ټول هغه چې کوم یو خپل ماشوم جنکو سره ځکه شیر کول غواړم چې ته پته ولګي کدی یریږي د یو دغه نه دا نارمل دی. خو دې یری سری دی دی یری تر خو سری به مونږ چې کم دی نو دا مسلې به حل کوو. دی دی ځینو ته به ځان را رسو، لکه څنګه چې تاسو چې خپل احساسات دغه را سره شیر کړي، نو چې کله مونږ ته جرګه حال کې غوښتي ټول امیدواران چېرته اوس ته کوډ آف کنډکټ الیکشن کمیشن مونږ ته پویولو کې، نو صرف یو زه زنانو ما او ما ته خیال دی جرګه حال کې به صرف چېرته زه پهلې ښځه به هم چې هلته دنه شوی ما او دونه مسکولن ماحول او دومره خلکو سره باډی ګارډ او ټول سړي اهي کې زه یو خزر هغه وخت کې زه ډیره یریدلې وم ایون چې ما یو خبره نه چې الیکشن کمیشن چې کله موږ د کوډ اف کنډکټ او دا هر څه بیانو ما اهي نه یو کوېشن کړل نه شو کولی لکه زما دونه یره و نو زه نه دا یره خو نارمل دی کنه دا خو سه نارمل دی انسانانو انسان سره یرم پلیګېدلې شه دا هر قسمه فیلینګ مو سره لګېدلې دي کدا سو خو کوزوم يم چې نه زه بالکل نه مې یریدلې په دې مرحله کې یو زه بالکل سوپر وومن یم نو دا به غلط دی دغه چې یو نام خزیمه عام خزیمه او چې کله مده سخت فیصلو کړي کړي لري تر خیم راتلی دي چې د ډیره زیاته زه غوډغم شوم چې رب اسمال مو په کار دا فیصله ولې ما دا کړ د لګبار بار به زنده دا خبرې راتلی خو شکر دی چې بس هغه مرحله تیر شو خو د کور والا هم ډیر سپورټ او ما بیا د ویلې چې تنظیم ما سره هم ډیر سپورټ هغه ټایم سره کې نظام خلاف ډیرو خلکو سوشل میډیا باندې ډیر زما چې کم دی نو ټرایل کړی وو پورا کمپین ما خلاف شروع شوی وو او هغه به چې کم دی نو زه ډیره لکه سپورټ کولم په دې ما وخت کې
کور کې ستاسو ټولو کې زیات مرسته ملاتړ چا کړی وو
زما خور دا هغه په دې پیښور نسته کې پروفیسر هغه د ټیچر دا هغه زه ډیره زیات سپورټ کړی ما په خپل دې ټولې دې سیاسي عمل کې بل زما خو دا غم صوبائی اسمبلی ممبر پاتې شوې ده په کله د ایم پی حکومت په 2008 کې مشر هو هغه ډیره زیاته سپورټ کړی ما زما خو چې کوم پیښه په خبرې نسته کې سبا خې هغه ډیره زیاته روشن فکر او ډیره هو هغه خزدا دا د هغه ډیر سپورټ او هغه بچ کله زديره او به یریدم ډیسکرج بشو نه هغه ډیر مورل سپورټ مال راکول چې را دا شیکا دا کار ډیر ضروری دی ماته به اکثر وشتا ته اوس ته یریږي هر څه کې خدا بس وخت بعد چې کله تا نه بعد ډیر زنانه په سیاست کې برخه اخلي نو ته به دا وی چې دا تک یو زما غ مهنت ضایع لانه ورو لکه چې ما سره په حاله زله کړی واخه ټیک هغه ماته زغه ملو شو لو کنه غ سمراتي ماته ملو شو لو زکه چې زما مقصد دا چې زنانه زیات نه زیات په سیاسي عمل کې شامل شي د فیصله سازي په عمل کې زنانه شامل شي
بالکل او بیا تاسو ملاتړ چم کړی دی تاسو خپل خويندې یاد کړی هم ټولې زنانه دي او تاسو چې دا کوئی د ملاتړ په بنیاد تاسو مخه تراغله او ناهید بیبی تاسو اوس خوشاله لکه تاسو وې چې ما غوښتل چې یو بنیاد کې خودل شي نو اوس چې کوم د خزو نمائندګي ده په سیاست کې بیا خزه ووټران راضي ووټ ورکړي خپل رائے کاروي یغې نه تاسو خوشاله یې
بالکل زه ته ډیره زیاته خوشاله یم خو لکه کته سو ګورې نو دې ځل چې کوم نن وخت یې دې غنم چې کوم نن زنانه راغو د بونی غونډه کې لا کې نه زنانه اترې ده او دا پیپلز پارټي لکه دا یو دا خدا زه دا بیا زه دا يم چې کله سیاسي ګوندونه زنانه په یو جنرال سیټ باندې اترې نو هغه له تش ټیکټ نی ورکول پکار هغه ته ډیر زیات لکه د سړونو زیات ماهله سپورټ باور کوي ځکه چې زنانه د سیاسي عمل کې رسو پاتې شوې دي نه هغه لپاره سپیشل اقدامات پکار دي د سیاسي ګوندونو ډیره غټه ذمہواری ده چې هغه سره ډیر ملاتړ کوي د سړونو تاسو له کزه دا یو چې پارټي سو سپورټ کړم خو چې کم لکه زه پہله زنانو یو زنانو مال زیات سپورټ کارو مال زیات ملاتړ پکار وو د پارټي د لیډرشپ نه ماتم ملاتړ پکار وو نو دا زباویم چې تر سو پورې د پارټي مشران چې دا ملاتړ زنانو سره ونه کې نو په دې سیاسي عمل کې زنانه مخکې نشي راتلی کته تاسو وګوري په جنرال سیټونو باندې ډېرې کمې یوني مزنانه چې کوم راځم هغه د خاندان چې ډېر مضبوط خاندان یې لکه زموږ په شان یو عام کس چې عام یو هلې ځلې کې یو ورکر کس تر راتلل ډېر ګرانه ده نو دې کې به سیاسي ګوندونه ډېر زیات دغه به کوي ذمہواری باخلي او زنانه په ډېر باندې سر باندې ملاتړ کوي نو اله بچر د زنانه له کې اعلان کې الیکشن ته درېدل لکه ټیک د چدام خبره ده چې سیاسي عمل کې دی برخه والی خو زه دا ویم چې زمونږ عمل مخ کې مرحله دا ده چې زنانه کامیاب شي د دې جنرال سیټ باندې صرف
د سیاسي ګوندونو د ذمہواري خبره کوي پای به نورم خبرې کوي او ریدونکو کتونکو توای تاسو هم د خبرونې ته زنګ وهلی شي او کو د ناهید افریدی صاحب نس پختنه لرینو کولی شي په فیسبوک باندې تاسو ورله مخه پیغامونه پریخي دي چې کوم ماته ښکاری او سو بزول ولم محمد غنی د قطر نه سلام کړي د شاه محمود خان دی اغه د تیران نه سلام کړي د نور الله مظلوم دی اغم سلام کړي د کائنات خان کائنات لپی خبره اغم سلام کوي او شاه محمود خان دی بختیار منګل لی محمد ایوب دے د کورمینا عظمت پشتین دے پاریس میناناک چې دی هغه هم سلامونه کړی دی د افغان له دوبینا او اقبال خان افریدی دی هغه د جمرود پروګرام اورم وی چې ډیر خدي عمران ملنګم سلام کړي دی او د غشان نور پیغامونه دي ډیره مننه. نو ناهید افریدی صاحب، تاسو د سیاسي ګوندونو د ذمہواري خبره کوله د دینه مخکي، تاسو وی چې د سیاسي ګوندونو ته پکار د چې بیا د زنانو ډیر ملاتړو کې سو زیات نه زیات خزي سیاسي میدان ته راوځي، نو تاسو څه ګڼئ لکه اوس الیکشن کمیشن چې دی اغي هم سیاسي ګوندونه چې دی پابند کړي دي چې کم از کم 15% چې دی نو اغوی بدوی ته ټیکټ ورکي نو د جنرال سیټ په حواله باندې، نو تاسو دې فیصلې نه مطمئن یا او څه فکر کوي چې آیا دې سره بلک څه بدلون راشي؟
پوری جی دا 5% کم دغه الیکشن کمیشن یو څه ډیرو پابند کړی دی کم دا ګوندونه اگر خودی فارمیلٹی پوری کی اکثر تھی آگا زینو کی زنانو تو اکثر پر ہر فورم دا خبر کم جدی زنانو لپا آگا حلقو باندی ٹکٹ ور کی جدی دپتی چ آگا زی کی دینہ گٹی چ کم زی کی دی ووٹ بینک ٹیم کم بھی دی اگر فارمیلٹی پورا دا پارا خدا او کی زما پر خیال خدای چ قانون دسے جوړول پکا دے چ کم از کم یو یا دو زنانا ہر گننا پر جنر سیٹ راضی نو بیا به سیاسی ګوندونه مجبور شي چې ندی به سم ځای کې دیله به وو د اهلکو کې بدیل د ټیکټ هم ورکي بل د دې په ملاتړ کوي. ګوره کته سو ګوره جنرال سیټ باندې علي خزه ولې نشي راتلی کنه زمونږ خو یو سیاسي عمل کې خزه سي د سماجي او مسلې ډېرې د کلچرل یو شي چې ته کمپین چلولې کې مسلې وي بل دلته کې د پیسې چې کم استعمال کیږي پالیشن وي اږي د ګوره زنانو سره جیداشت نه کاروبار شته غریبانه خود خاون لاس نه ستیا ده رور وی یاد پلاری نو ابھی سر خدا پہ سیم نوی نو پکا خدا دے جدا نے سیاسی گن مسئلہ دا چ اگے تا فنڈ ریزنگ ہم کئی صحیح اگے دا فائنانشل مسئلہ دا ہی حل کئی اگے سرم لا کر پورا کئی چ سوچ دا سماجی اگے مسئلہ دا ہی حل کئی جدا نے چ اگے تا سوال گدن کیانی ملاوی گی اگے سر چ ہر سکی گنو پارٹی دے غم دسی نہیں
دا نهید صاحب او بخې ستاسو خبره په ځکه لګو درو او بخې یو اوریدون کی ټلیفون کړه د وختي داسې پته مدینوي توار ورکو تاسو نه سپوخته نه لري ور بشو سلامونه او ستړي مشي
ډیر مننه ملي حجانی خور ته تو درنې ملمنې ته دیم سلام کوم
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو ستړي مشي امید کوم چې خبره ستاسو پوښتنه نه سده د گرانی نهید افریده صاحب
ملی حجان خور پختنه ونه لنډه شاندې کوم ملی حجان خور نن سبا خټی ریپلټې ویلاړې دي زنه زنه پکې نه ریپلټې راغلی کنه او په د نن سبا چې کومې پلټې حکومت راغله نو نظریه به بدله وی کا مغه ډول مغه چپیړه بوي ما سره دغه پلټې ولا بد کړی دي زبو دغه کس داسې کوم خپل منځ کې بجنګونه کوي کنه او جیل ته او بل ملي حجان خور مل خو ډیر بور لات کی روان ده به ملک په سیخولي باندې روان وي کې د خپل منس کې به یو بل جیل ته چي دا نظریه به بدلوي ک نظریه به مغوي
مننه ډیر مننه تاسو د پښتنو نه تاسو د سیاسي ګوندونو د نظریه په اړه تاسو کوي تاسو وای دا خو بروسه کتی شي چې کم ګوند په انتخاباتو کې ګټي حکومت د چا جوړیږي او تاسو وای چې راتلم کې تدوی سومره خوشبينه دي چې آیا د سیاسي ګوندونو غو نظریه چې دا غبلګ بدل شي او کنه او د دې غروش چې دی به بدل شي او کنه تاسو وای چې لکه جیلونو کې یو بل اچول انتقامي کاروایی کول تاسو اشاره مې تا نو ورزو نه د افریدی صاحب د چې دوی ډیر سوای جی ناهید بیبی
د دې څه چې دا خبرو کدا تقریبا خلک پدې معنی دا کی چې دا زموږ کم ووټ استعمالو د دې بس اثر هم وی کنه څه تبدیلی براشي د په دمر کا چکل دا زموږ سیاسي ګوندونه چې الیکشن کې دی عوام ولزین دی او دی خبره بالکل ټیک دی د خپل منشور او د ډیر پرچار کی خو چې کله دی په حکومت کې راشي نو دینه بیا خپل ټوله وادي ا چې کومه وادي و هیڅ دی عوام سره کړی هغه دینه بیا هیر وی بیا دی په دغه کې خپل کې اونخلي په کار خدای نه زکه چې زموږ وطن اوس په دې حالاتو کې نه دی جنوس انتقامی کاروایی خلک دی کوي او یادی په کار دار چې دی په کار خدای چې دی اوس ډیر میچو رویه کوي زکه چې اوس موږ سره هغه ټایم نشته دی حالات ورځ په ورځ باندې خرابېږي او د عوام هم لکه هغه لکه چې اوس مخکې چې په کم د الیکشن کې په کم جوش او خروش په خلکو کتو دی کال هغه دی زل موږ چې ګورو نو هغه جوش خروش نشته دی هغه وجه دا ده چې د خلکو مایوسی وخت په وخت د ګوندون د زیاتېږي نو سیاسي ګوندون لپاره کاري په دې باندې ډیر سوچ فکر وکړي چې د خلکو دا جوش او خروش دونه ختمیږي او تقریبا زموږ ووټ ټرن آؤټ کو تاسو ګوریا ډیر کوي دې ځکه پته نه لګیږي سونه به کمی ځکه چې د ماته خو څه پورې لا ډیرې زیاتې زرې ښکاره نه شو چې څنګه به نور کله به سیاسي زموږ الیکشن مو او سونه هغه جوش او جذبه به هغه شی نشته او په کار خدای نه ده چې خپلو کې سیاسي دا انتقامونه کوي پکار ده چې د عوامو سوچ وکړي.
بالکل هم دا خبره مونږ ډیرو خلکو نه اورو کنه چې انتخاباتو نه زیات تر چې مونږ خبرې کوو خلکو سره یا په سوشل میډیا باندې ګورو بحثونه د خلکو، نو خلک ناهیلي او نا امید ښکاري. نو بیا څنګه یو مثبت طرف ته یو سوچ کې دی شي، امید کې دی شي، بیا د ښځو د ووټ ورکولو چې کومه شره دا غا همیشه کومه پاتې کیږي زیات تر مونږ کتلې دي، که د ډیر خبرو وکړو یو ځل هلته بالکل ووټر ټرن آؤٹ چې هغه صفر وو، نو بیا الیکشن کمیشن چې دی هغوی دا پابند کړه چې کومه حلقه کې که د ښځو د ووټونو فیصد د 10% نه کمه وي نو هغه به بیا هلته دوباره کیږي. نو څنګه زیاتې نه زیاتې ښځې راوتی شي، ووټ ورکولی شي، زیات نه زیات خلک ووټ استعمالولی شي او تبدیلی په ښه توګه راتلی شي؟
دا تاسو 10% خبر وګه کنه دا مکه خبره ده چې دا زمونږ کم امیدوارانو چې موږ دا کتل هغې بده سې کارو کې چې کم نږدې نږدې علاقې دي ایریا دي هغې کې هغې ښه کمپینو چلی د زنانه موټیویټ کړي روی باسي دغه ووټ لپاره، خو چې کومې لری علاقې دي کنه هلته کې دې ضرورت نه موسی چې لاړ شي به دې 10% پوره کوي. د دې مقصد نه چې صرف الیکشن موږ ګټو، خو دې که زنانه موږ له ووټ رام ده کې دی دا ماخ ورته چې سیاسي عمل کې زنانه شاملول د دې په ایجنډا نشته. د دې په ایجنډا مې لکه ما چې د لوکل ګورنمنټ کې کله چې کمپین چلولو شلو برو دي زینو ته زنانه ته دوباره کې زنانو وې چې موږ چې ته په ژوند ووټ نه دی چولې زه حیرانه شوم مصیبت بیا زنانه پویولې چې تاسو به ووټ استعمال څنګه کوي. لکه تر خد پوری زمون خزی دا اوس په دې دور کې دا نه بلد دي چې ووټ به موږ څنګه وایو کاست زګه چې انت کې لرو لرو علاقو ته امیدوارو ضرورت نه مو سي او زمونږ ټول په دمر غ ټول امیدواران سړي دي خزه په کې غیاب کم او په سیاسي عمل کې کومه ته چې کینډیډیټ هم خزه کم دي او بیا کوم علاقې دي انت کې د غریبانو ووټ بانک نه راغي په کې دوی بیا کمپین هغه ته مسلې وي بیا زنانو ووټ نه دونه سو اهمیت نه ورکې 10% هیڅ نږدې علاقو نه پوره کی نور هغه پروا نه کوي کو ووټ عوام نه چولو نو خیر هیڅ خبره نه ده. او چې کوم په تر سیټونو باندې خزي راځي هغه د فیصله سازي په عمل کې دونه عمل دخل نه وي ځکه چې هغه د پارټي په هغه باندې راغلي پارټي چې سوي کې غلطه خبره کوي پالیسی وي هغه د پارټي له پالیسی خلاف تللی نشي. نو دا ټولې مسلې دي. اساسو خبره چې تاسو دا نیمه باندې نه زیات نه بل خزو جاغه تاسو دونه لری کې د سیاسي عمل نه جمهوریت بیا بسنګ کی.
صحیح صحیح. ناید افریدی صاحب تاسو سره خبرې جاری ساتو، تاسو سروې خبرونه ګورئ او په دې کې مونږ د خپل میلمنې سره خبرې کوو. یو لنډه دمه به واخلو، د دمې نه وروسته بیا یو اوریدونکي سره به هم خبرې وکړو او د میلمنې سره هم یو لنډه دمه.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی اصغر خان مونږ ته سلامونه را لېګلې دي د کراچۍ نه، بیا د غشان احمد شاه او باسط خټک او شباب وزیر دوی هم سلامونه را لېګلې دي، ګوهر علي دوران د چارمونګ نه هغوی سپوښتنه هم کړې ده او ابراهیم همدرد چې دی هغوی هم سلامونه را لېګلې دي د پېښور نه او باسط خټک ما وی سلام را لېګلې دي. ښه، د خپلې میلمنې سره په سروې خبرونه کې خبرې کو. ناید افریدی صاحب زمونږ ملمنه ده، یو اوریدونکو کی کال کړي دی غوی ته وار ورکو چې سپوختنه لري. سلامونه واستړی مشي.
وعلیکم السلام، تا ته هم ملیه سلام وایم او ملمنه ته سلام وایم. احمد وزیر هم د پېښور نه.
احمد وزیر ور استړی مشي درته وایو، پېښور نه تاسو ټلیفون کړي دی خراق لاس د ملمنه نه تاسو پوښتنه سره ضرور جان.
پښتنه مې دا د ځنې ملیحه جانې چې دا هم د قبایل علاقې سره تعلق لري ځکه چې افریدی ده، نو تپوس مې ځنې دا دی چې فاټا چې کله انضمام شوله په دې صوبې کې که نه، نو په دې سره زمونږ قبایل خود ته آیا څه حقوق ملاو شول کاسه برای نام باندې وا خبره و چې سر ته ورسیده او بل می زنه دا ته پوسټه چې دا څنګه کمپیریزن کوي لکه عام د پیښور یا د بنو خلکو او د قبایل خزه په درمیان کې چې دوی ته حقوق برابر ملويږي کنه ملويږي څه کمې پېښېش ته پکې
کولې پښتنه وستا سو ډیر منن احمد وزیر اور ورزو ناهید افریده صاحب ته چې تاسو د پښتنو جوابونه راکې جی ناهید صاحب تاسو پښتنه واورید سبا ویل وړي
جی دې کې نه خو دې ضرور به دا ویلې چې زمام نه بعد زنانو پر ژوند سفر کرا خو کنه لوزو کو دا ویلې چې تیر حقونه خو لکه دا موږ ډیر ډیر امید وو کنه ډیر زموږ تمه وا چې دا زمام وشي نو زموږ ته بل کار ته کې به تر کې عمل لږ زیات زر شي هلته کې به زنانو حالات بدل شي خو بد مرغه هغه رنګ تبدیلی قرآن هغه خو دا یو تبدیلی چې زه کنم چې ډیره خوا چې د کلی د لوکل ګورمنټ هلته کې الیکشن وشو نو په ګڼ شمیر کې زنانه روبتې او په دې سیاست کې برخه واغسته نو دا ډیره یو غټه خبره وه لکه چې ما څنګه خبرو کې چې ما کله الیکشن کمپین چلولو نو زنانو چرته ووټ نو اچول په دې لوکل ګورمنټ کې تقریبا زنانه روبتې او هغې خپل ووټ استعمال وکړو نو پهلې ځین زنانو ډېر په دې وروسته پاتې علاقو کې دا اجر خپل ووټ استعمال وکړو خو نه ټیکم دا چې زموږ چې کوم امیدونه او چې کوم څه لپاره موږ هلې ځلې کړې وي هغه رنګې موږ ته سمراټ ملو نه شو امید لرو چې دا سمراټ راته ملو شي ځکه چې بس اوس خو دې سیمه سره موږ ملو شو دې خبرو کې چې د بنو او ذات کې دا ټیک دا چې الته کې هم زمونږه د زنانو ژوند د دې سیمه دا سیمه ډېر بدل نه دی لکه خار کې لا خاریا کې دای چې د زنانو اسکول نه شتا کاری جون نشته نو زنانو ته مواقع ډېر دي چې الته کې لاړ شي تعلیم کې خو چې کم د لری لری علاقو دي کارغه د دې سوبې کې هر سیمه دا خو چې لری د دغه نه د خاریا علاقو نه لري دي نو هغه د ټولو مسلې تقریبا یو شان دي کا قبایلی سیمه دا کاغه دا بنو دا دا سایت دی نو دا ټول تقریبا یو رنګ مثلاونه مونږه تیریګو چلته کې سکول دا سپټال دا کاری جونا لکه دا غو بنیادی چې کم حقونه دي زنانو هغه ته نه ملاويږي نو ورته د روزګار واکې ملاويږي نو دا بعض مسلې د سدي چې هغه زمونږه وایي زه ویم چې دا کامن مسلې دي
صحیح صحیح او ناهید افریدی صاحب بس په پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی هغه زنانه هغه خويندې چې ساسو په شان کارونه کول غواړي د میرمنو لپاره په سیاسي برخه کې راوتل غواړي کامیابی دل غواړي نهي ته بس تاسو سره پیغام وي سم مشورې چایي کامیابی اوسي
زه خو دا ویم چې زنانه ول په کار دي وطن جوړول کې خپل برخه دي ضرورت چي دا لار لګا سخت را ستونزې پکې ډېری دي ته سیاسي عمل کې راتلو کې ته مخ کې چیزینو خامخا بستاره زګج تباغه د خپل هغه د سوشل چکم صدغلی اغینه به برخلاف سي لکه تب سبق لچم سي هم تا ته مسلې ډيري وي زمون خاص کړه د پښتنو سیمه کې دای چې کله زنانه مخ کی زنه تر ډيري مسلې وي د سپنځي ډيري زیات وي خو زه د خپل زنانو جنکو ته دا ویم چې د وطن جوړول کې خپل برخه ضرور چوي سختي وي لار به سخت وي خو تاسو چې مخ کې لاشي تاسو به آینده نسل لپاره لار به خلاوي زګج تاسو کنن دا همت ونکو نو آئندہ نسل بم زموږ هم د غران پاتې شو دا په مونږ ډیره غټه ذمہاری ده چې مونږ به دا لار کولاوو د خپل آئندہ نسل لپاره کوم دا سخت تیرم کو ایس خبره نه ده دین دې پر صدا د خص به مونږ د خاطر مونږ به دا سخت تیرو چې زموږ آئندہ نسل یو ښه ماحول کې ژوند تیر
صحیح ډیر مننه او زموږ چې کوم رونه اوریدونکو دی غوی لپاره بس تاسو سره پیغام وي
زه بخبرونه ته دا ویم چې خپل لوریانو لا خپل خویندو لا خپل حقونه ورکي کم چې زموږ په مزه کې کم حقونه دي د زنانو د جهیدان حق دي هغه د تعلیم حق دي دا حقونه ضرور ورکي ځکه چې تاسو کو دې سره مرسته نه کانو دی په ډیر د کدا ماشر نشي چلی دی تر څو پورې تاسو خپل زنانو له پوره حقونه نه ورکړي انساني حقونه نه ورکړي دا ماشر به کله هم ترقی نشي کولای ترقی به الی کیږي چې زنانه هم تاسو په شان دي د مخ کې شي ترقی په عمل کې چې مخ کې راشي الی باقي دا ماشر به بدلیږي که تاسو وسره ملاتړ نه کوئ دا ماشر نشي بدلیږي
ډیر خپل پیغام او ډیر خسته خبرې وی ډیر مننه ناهید افریدی صاحب چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې سواغسته کورما ودان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب باندې کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د ټولنیز فعال ناهید افریدی صاحب سره خبرې کولې امید کوم چې نننې پروګرام بس تاسو خوښ شوي وي پر اتلونکو نو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خلاصته د خدای پامان
شا
دا مشال رادیو دا.